السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د زمری یا اسد دریمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې له 15 سره برابر ده. د نن خبرونې د نور ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې له پرونۍ خونړۍ حملې وروسته افغان حکومت وایي ډېر ژر به د 4 کلنې امنیتي طرحې له چمتو کېدو سره د هیواد په امنیت کې ښه والی راشي. د کندهار ولایت په شولی کوټ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د تښتول شویو ملکیانو د برخلیک په اړه یوه مرکه او نور موضوعات هم لرو چې وروسته راځي. لومړی خبرونه واورئ. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیه قومندانۍ وایي چې په شولی کوټ ولسوالۍ کې د یرغمل شویو ملکي وګړو د ژغورنې هڅې دوام لري. د مهاجرت نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په تیره یوه اونۍ کې له پاکستان څخه له 2000 زیات بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان قطر ته له 2 ورځني سفر وروسته پرون خپل هیواد ته ستون شو. بشپړ خبرونه. د کندهار د امنیه قومندانۍ وایي په شولی کوټ ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د یرغمل شویو ملکي وګړو د ژغورنې هڅې دوام لري. د امنیه قومندانۍ ویان زیاد دورانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د یرغمل شویو د موقعیت د معلومېدو په صورت کې به د هغو د ازادولو لپاره د هوایي ملاتړ په ګډون پوځي عملیات وشي.
وسلوالو ترهګرو هغه مکتونه چې زموږ د دفاع وزیرانو په پکې کې تر عدالت لاندې ساتي پیدا او تر څو امنیتي ځواکونه چې د دې وکولې چې د یادې ساحې په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړي.
د ښاغلي دورانی په وینا امنیتي ځواکونه به د یرغمل شویو کسانو د ژغورنې د عملیاتو پر مهال له پوره دقت او پاملرنې کار واخلي چې یرغمل شویو او نورو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. وسلوالو تېره اونۍ د قندار په شولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو بیس د برید پر مهال شاوخوا 70 ملکي کلیوال یرغمل کړل چې د چارواکو په وینا 9 کسان یې ووژل، یو شمېر یې خوشې کړل او 33 تنه یې له ځان سره بیولې دي. لغمان ولایت کې شاوخوا 1,000 هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د پولیو واکسین تطبیقیږي. په لغمان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا فلج د واکسین د تطبیق 15 ورځنی کمپاین پرون د والي عبدالجبار نعیمي لخوا پیل شو. ښاغلي نعیمي د کمپاین د پیل پر مهال د عامې روغتیا ریاست کارکوونکو ته لارښوونه وکړه چې خپل ټول امکانات په کار واچوي او په دقیقه توګه دا پروسه عملي کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په تیره یوه اونۍ کې 2,112 بې اسناد افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. د آی او ایم لخوا د دوشنبه په ورځ په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې هیواد ته په بیرته ستانه شویو کسانو کې 200 هغه کسان هم شامل دي چې د پاکستاني چارواکو لخوا له نیول کېدو وروسته افغان لوري ته سپارل شوي. دا بې اسناده کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان قطر ته له 2 ورځني سفر وروسته پرون خپل هیواد ته ستون شو. اردوغان هڅه کوله چې د دې سفر په ترڅ کې له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د 2 عربي هیوادونو د کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. اردوغان پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د دې کړکیچ په اړه چې په نتیجه کې سعودي، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر له قطر سره خپل ټول تجارتي او ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي دي خبرې وکړي. خو د اردوغان د سفر پر مهال د دې کړکیچ د حل په برخه کې د هیڅ راست پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. تکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د عراق د ولسمشر لمرستیال نوری المالکی سره وګوري. د خبره د روسیې دولتي رسنیو او د مالکی دفتر ورکړی. د پخوانی صدر اعظم او سنیم رستیال ولسمشر نوری المالکی دفتر پرون ویل چې د یو جګپوړي پلاوی په ترکیب کې چې د پارلمان غړي هم پکې دي. څو نور سیاستوال لا د مخه مسکو ته په رسمي سفر رسیدلي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې مالکی د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره لیدلي او نن به له پوتین سره وګوري. عراقي چارواکي وایي چې مالکی به د خپل سفر په ترڅ کې چې سبا هم دوام کوي له روسي چارواکو سره د دوړخیزو اړیکو د امنیتي او اقتصادي همکاریو پر پیاوړي کولو او د تروریزم پر ضد د جګړې پر مسایلو خبري وکړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له روسانو سره هیڅ راز تماس نه دی نیولی. جارید کوشنر پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د واک د انتقال په دوره کې له هیڅ هیواد سره تماس نه دی نیولی. د نوموړي په وینا داسې څوک هم نه پیژني چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال او یا له هغه وروسته یې داسې کار کړی وي. ټاکل شوی چې کوشنر به نن سه شنبه د کانګرس د استازو جرګې په غونډه کې هم د تورته پوښتنو ته ځوابونه ووایي. کوشنر نه یوازې د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم دی، بلکې د هغه سلاکار هم دی. او د اوکراین ولسمشر له روسیې غوښتي چې د اوکراین د ختیځ بیلتون پالو ته د وسلو ورکول ودروي. پیترو پوروشنکو دا غوښتنه پرون د جرمني، فرانسې او روسیې له مشرانو سره د یو ټلیفوني کانفرنس په ترڅ کې وکړه. د خبرو دوه ساعته دوام وکړ او د لومړي ځل لپاره د فرانسې نوي ولسمشر ایمانویل مکرون هم برخه پکې درلوده. د اوکراین د ختیځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د 2015 میلادي کال د مینسک اوربند مات شوی او د دې جګړې له 2014 کال راهیسې تر اوسه څه د پاسه 10,000 کسان وژلي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې له پرونۍ خونړۍ حملې وروسته افغان حکومت وایي د 4 کلنې امنیتي طرحې له تطبیق سره به د هیواد امنیتي وضعیت ډیر ژر ښه شي. د کندهار پولیس د هغو وسلوالو طالبانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د شولې کوټ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي برمته کړي. د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا هڅې پیل کړي چې د دولت او مخالفینو له زندانونو څخه بندیان خوشي کړي.
که په دغه طرف کې که په هغه طرف کې کوشش تر وکړو او دا مظلوم بندیان د اعدام څخه خلاص کړو، د اعدام راخوا ته د لویو قیدو څخه خلاص کړو.
په نورو موضوعاتو کې، د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې له پرونۍ ځانوژونکي حملې وروسته دا ویره شته چې د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. په کابل کې د پرونۍ خونړۍ برید وروسته افغان حکومت وایي ډیر ژر به 4 کلنه امنیتي طرحه چمتو شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د دې طرحې په عملي کېدو به د کابل او ولایتونو امنیتي وضعیت ښه شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو او ناتو په کابل کې پرونۍ برید په سختو ټکو غندلی او هغه جنگی جرم بللې. د کابل په پرونی ځانوژن کې حمله کې لګ تر لګه 26 کسان وژل شول او څه د پاسه 40 نور شوبل دي. د دې موضوع نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د ولسمشری ماڼۍ د کابل او ولایتونو لپاره ډیر شر د 4 کلنې امنیتی طرحې د بشپړېدو خبره کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشرتابه له خلکو غواړي چې د دې طرحې تر چمتو کېدو له زغم کار واخلي او له دولت سره همکاري وکړي.
یک حالت بد آمده، ما باید همگی حوصله داشته باشیم، استراتژی
دی وی یو بد وضعیت ده. مونږ باید حوصله وکړو، له یو بل سره ودرېګو او لاسونه یو کړو. مونږ په ولست ډاډ ورکو چې په نظیر راتلونکي کې به د لوی بدلون شاهدان اوسو. د نجیب آزاد پوینا ولسمشر او امنیتی ارګانونه دا مهال پر 4 کلنه امنیتی طرحه غور فکر کوي. جمهوری ریاست په کابل کې له پرونی حمله وروسته وایي ډیر ژر به د افغانستان په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. بلور تمل ګور ملتونو، اروپای ټولنې، ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتو د کابل پرونی ځانوژن کې بریت په سخت ټکو غندلې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤلې پرنیل کاردل دا برید بوزدلانه او له انسانیت لرې عمل او د ملکی کسانو وژنه یو جنگی جرم بللی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې په سمدستي ډول دی پر ملکیانو له حملو لاس واخلي. په افغانستان کې د ناټو تړون قاطع ماموریت بیا پرونی حمله یو جنایت بللی او یو ځل بیا یې د یو باثباته او مسؤونه افغانستان د جوړېدو لپاره له افغان دولت او ولس سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې د کابل په پرونی حمله کې د افغانستان د استخباراتو کارکوونکي په نخه کړي، خو نړیوال سازمانونه بیا وایي چې د ماشومانو په ګډون د دې برید اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د روان 2010 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر وروستۍ ورځ پورې په افغانستان کې 1602 ملکي وګړي د جګړو او اکثرو هغو بریدونو په نتیجه کې وشل شوي چې د افغان دولت وسلوال مخالفانې کوي.
و مو اوریدل چې په کابل کې له پرونی حمله وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول، افغان حکومت وایي د څلور کلنې امنیتي طرحې له تطبیق سره به د هیواد امنیتي وضعیت ډیر ژر ښه شي. د کندهار پولیس وایي د شاولي کوټ ولسوالۍ د هغو اوسیدونکو د موندلو لپاره عملیات روان دي چې طالبانو برمته کړي. وسلوالو طالبانو تیرونی څه باندې اویا ملکي کسان په دې تور چې له دوی سره همکاري نه کوي برمته کړل او له دې ډلې څخه یې اووه کسان ووژل، یو شمېر یې خوشې کړل او شاوخوا 33 نور یې تر اوسه هم په یو نامعلوم ځای کې ساتلی دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی پرون ناوخته په یو مرکه کې راته وویل چې د برمته شویو کسانو د ساتنې د ځای د موندلو لپاره د پولیسو هڅې روانې دي.
د یادو کسانو د موقعیت او د وسلوالو ترهګرو هغه ځای کې دوی پوښي چې د دې طرفدارانو باندې شپې ورځې تېرې د دغه موقعیت د پیدا کولو په خاطر باندې کرم امنیه قمندان صاحب ټولو په شپې ارګانونو ته د دې لارښوونه او سپارښتنه کړې ده چې د یادو وسلوالو ترهګرو هغه موقعیتونه چې زموږ د دفاع د ګناه قانون پوښې چې طرفدارانو باندې ساتي پیدا او تر څو امنیتي ځواکونو ته هغه معلومات مهیاف شي چې دوی وکولی شي د یادې ساحې په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړي. که اړتیا پېښه شي نو هوایي عملیاتو ته هغه به هم پکې کې اشتراک وکړي تر څو موږ وکولی شو چې د تر لاندې عملیات ترسره کړو. تکل
همیشه په پوځي عملیاتو کې دا خطر شته چې برمته شویو کسانو ته زیان پېښ شي. د دغه سې یو احتمالي زیان د مخنیوي لپاره لمخ کې نه کوم تدابیر شته؟
مشهور ځانونه معلومات چې کله امنیتي ځواکونه ته وړاندې کوي نو د دې معلومات په بشپړه توګه تکمیل کړي وي چې د امنیتي ځواکونه تر څو د کوم خنډ د ځان سره مخ نه شي. د احتمالي تشویشونو د وسلوالو ترهګرو تهدیدونه په ساحه کې دا مې دغه معلوماتو پر اساس عملیات ترسره کېږي چې انشاءالله معلومات به دقیق شي تر څو مو ولسي وګړي ته زیان ونه رسېږي. د دې یو رشته هم به زیانمن نه شي ان شاء الله. دا مخکې چې یادونه وکړه د دې ته دا پام ورته کړئ ان شاء الله د اطمینان چې صحیح سلامت به تخته کورنۍ ثاني.
د دې کسانو جرم څه و یا په کوم جرم باندې دوی وسلوالو طالبانو بیولې دي او له دوی نه و کسان هم لا د مخه وجلی؟
د دې د جناو د دفاع افغانانو اول اول چې دوی د شپې په تاریخ کې د دې داسې یو چا کور ته چې هغه جرم نه کړی هغه ګناونه لري هغه د دولت کارمن ونه وي چې هغه په نظامي چارو کې هیڅ بلدیت ونه لري. نو د سیمې اوسیدونکو اکثریت په دې نامه هم دی چې دوی ورسره مالي مرستې وکړي یا دوی ته نقدې پیسې ورکړي یا هم د دوی ساتنه دوی ته ډوډۍګانې ورکړي او یا هم دوی سره د دولت په خلاف د خپلې خاورې په خلاف او د خپل نظام په خلاف ودرېږي چې شاید دغه ډول غوښتنې د زړه سوي وسلې دوی د نوي منلي په وړاندې دا اقدام ترسره شوی وي. دا هغه خبرې دي چې اټکل کېږي. اما د اصلي معلومات چې هغه خلکو اوس په دې طرفدارت لاندې دي د دوی په لاس سره وړلو سره بېرته کورونو ته سپارلو د مخه دغه معلومات به لاس راشي چې دا معلومات به انشاءالله تر تاسو پورې هم در ورسیږي. محترم تاسو
د قانون د تنفیذ ځواکونه د قانون له مخې د خلکو د امنیت د ساتنې وظیفه لري. تاسو د دغې سیمې خلکو ته څه ډاډ ورکوئ چې څه به وکړي د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره؟
موږ د خپل ولس د ژوند خوندي کول او د دوی امنیت ساتنه او پالنه زموږ ولایتونه دي. تاسو ولیدل چې څومره وړاندې زموږ همسایه واز د زموږ پر پلي راتېر شو او زموږ د سیمې خلک یې غوښتل چې د خپلې سیمې شناختي قاعدونه ورته زیږي چې د امنیتي ځواکونو له سره کوم غبرګون سره مخ شوي دي. په میوند کې د دې د لویز بریدونه زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا د پسته دي چې هلته که چېرته دا بریدونه نه وی د پسته مشاید د ولس مرزوب له څونه وی خو زموږ سرتېرو قرباني ورکړله. اوس هم موږ داسې اتلان لرو چې د ولس په خدمت کې دي. د کندهار ولایت امنیت تاسو ته وارزوي او د نورو ولایتو سره پرتله کړي نو ځینې واقعات دوی د همدې خاطر لپاره هم کوي چې کندهار نړۍ ته نام نه ثابت کړي. انشاءالله دوی به د ارمان ځان سره جوړته وي.
د کندهار د امنیه قمندانې ویان زیا دورانی و چې د وسلوالو طالبانو لخوا په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د یو شمیر برمته شویو ملکی وګړو د خوشی کېدو لپاره د هڅو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه په یو راپور کې د جګړې تصویر وړاندې کوي او لیکي چې د دې عملیاتو څلورمه میاشت او امریکا پوځ ژمنه کړې ده چې د کال تر پایه به داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړي. د واشنگتن پوسټ خبریال په دې راپور کې چې له اچین ولسوالۍ څخه برابر سوی لیکي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د هوایي حملو شمیر حتی په 2012 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو د استولو تر وخت هم زیات دی. راپور زیاتوي د افغان او امریکایي ځواکونو استخباراتي سرچینې په دې باور دي چې داعش ډله د خپلو وژل سوي وسلوالو ځای په چټکۍ سره په نوي وسلوالو ډکوي او له دې سره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې ښایي یوې بې پایه جګړې ته تیاری نیول سوی. داعشیانو څو میاشتې مخکې د سیمې یو شمېر دیني عالمان چې د دوی خبرې یې نه منلې پر بمونو کښېنول او بیا یې د هغو د الوزولو د جریان ویډیویي تصاویر واخیستل. واشنگتن پوسټ لیکي د سیمې خلک چې د داعش له بیرحمیو خبریږي له خپلو کلیو تښتي. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ افغانستان ته د 2,000 اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي چې د ولسمشر ټرمپ لپاره په افغانستان کې انتخاب اسانه نه دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو استول شاید د وخت لس پمولو پرته بل نتیجه ونه لري. نیویارک ټایمز لیکي پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د جګړې د ولاړ حالت د بدلولو لپاره افغانستان ته لسګونه زره اضافي سرتیر واستول، خو رسپانه زیاتوي د اوباما ماموریت نیمګړی پاتې شو او بل اخر د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان وخت چې د یجمنه کړو را ورسید، نو ځکه هغه له طالبانو سره د سولې هڅه وکړه. نیویارک ټایمز لیکي چې ولسمشر ټرمپ د اوباما برعکس کار کولای سي، داسې چې په ډیر جرأت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو په عین حال کې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د بریا د مخنیوي لالارې د اضافي پوځي پانګونو مخنیوي وکړي. نیویارک ټایمز رسپانه په یو بل مطلب کې د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالیو د سقوط په اړه راپور کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې د جګړو د پراخولو د یوې نښې په توګه د هیواد د شمال او لویدیځ د دوه ولسوالۍ ونیولې. روسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کروندو حاصل اخیستل سوی، طالبانو په سرلنیو حملو ته زور ورکړی دی. نیویارک ټایمز د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هغې وینا ته اشاره کوي چې وایي افغان ځواکونه د هیواد له 24 ولایتونو څخه په 21 کې د طالبانو په وړاندې د جګړې په حال کې دي او لیکي د دې حملو زیاتېدو او د افغان ځواکونو په تېره د ملي او محلي پولیسو د تلفاتو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
لازادای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو سره د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره خبرې پیل کړي. د دې شورا رئیس پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وویل په لومړنۍ خبرو کې دوړو خواو ورسره ژمنه کړي چې د بندیانو ټولو حقونو ته درناوی کوي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر راپور کې واوري.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا وایي د هغو بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې د افغان حکومت او طالبانو سره د بند شپې ورځې تیروي. د دې شورا رئیس سید اکبر اغا د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ښکېلو لوریو د بندیانو د قانوني حق غوښتنې په نوم کنفرانس ته وویل چې دغه کمیسیون به د دواړو خواوو د بندیانو د مشروع حقونو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي.
بندیانو مظلوم څوک نشته. دغه مظلوم بندیان دا په ټولو سره که په دغه طرف کې که په هغه طرف کې کوشش تر وکړو او دا مظلوم بندیان د اعدام څخه خلاص کړو، د اعدام راخوا ته د لویو قیدو څخه خلاص کړو، د هغه راخوا ته د دغه څخه خلاص کړو، د پیسو څخه د قاضیانو خلاص کړو، د هغه راخوا ته چې نور مشکلات ورته پیښ شي هغه څخه خلاص کړو.
نوموړي همداشان ویل چې اوس مهال دواړو لوریو ته بندیان له ګڼو ستونزو او شکنجو سره مخ دي. د دوی په خبره په هیواد کې د نورو ستونزو تر څنګ یوه لویه ستونزه د بندیانو ده چې یادې شورا د دغې ستونزې د هواري لپاره یو لس کسیز کمیسون ټاکله چې د افغان حکومت او طالبانو سره د بندیانو د قانوني حقونو په تړاو خبرې اترې پیل کړي. د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه شورا د هیواد په 5 زونونو کې دفترون لري چې هدف یې په هیواد کې د روانو ستونزو د مخنیوي تر څنګ د سولې لپاره کار کول دي. د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا چې عالمان، قومي مشران، ځوانان او له بېلابېلو مسلکونو سره تړلي کسان پکې غړیتوب لري، د هغو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هم کار کوي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. د ښکېلو لوریو د بندیانو د قانوني حق غوښتنې نننۍ کانفرانس ته د دې شورا یو شمېر غړو چې پخوا په زندانونو کې بندیان ول خپلې کیسې هم شریکې کړې. په داسې حال کې چې د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو سره د ناوړه چلن او شکنجې خبره کوي، خو د افغانستان د محبسونو عمومي مرستیال جنرال عارف وایي د افغانستان په زندانونو کې هیڅ ډول شکنجه وجود نه لري او د ټولو زندانیانو حقوق خوندي دي. دی وایي په زندانونو کې هیڅ ډول روحي، جسمي او فزیکي شکنجه په قطعي ډول وجود نه لري او کوم حقوق چې د افغانستان حکومت د عیاشۍ او عبادت په برخه کې زندانیانو ته په نظر کې نیولي د قانون په رڼا کې دوی ته رسیږي او کومه جدي ستونزه نه ده موجوده.
الحمدلله مشکلات جدي وجود نه داره.
ښاغلی عارف ویل چې اوس مهال د افغانستان په زندانونو کې نږدې 1500 کسان زندانیان دي، خو دا چې په دغو بندیانو کې څومره طالبان دي نوموړي څه ونه ویل. د افغانستان د ملي صوبا ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل چې د خلاصون لارې شورا په یاد غونډه کې خبرې کولې ویل چې د دواړو لوریو زندانیان له دردناکو سختو حالاتو سره مخ دي. ښاغلی مرخیل د افغانستان د خلاصون لارې د عالي شورا له دغې کړنې هرکلی وکړ او دای د دواړو لوریو د بندیانو د ستونزو د هواري په برخه کې یو ګټور ګام وباله. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، همدا شیبه مو خبر تر لاسه کړی چې د پکتیا ولایت په جاني خیلو ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبريال داوود تپان همدا شیبه له پکتیا ولایت څخه په مستقیمه اړیکه را سره ده. تپان صاحب، دا جګړه په کومو کومو ځایونو کې ده او څه وایي خلک چې نتیجه یې څه ده؟ تلفات شته نشته؟ څه وخت پیل شوې ده او حمله چا کړې؟
د جانخیل ولسوالۍ عیني شهیدانو نن سهار موږ سره تماس ونیو. په تماس کې دوی ویل چې جانخیل ولسوالۍ کې ټول افغان ځواکونه چې دوی په شا تللي دي او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښي. د پکتیا امنیه قمندان توریالی عبدیاني سره مو خبرې وکړې. هغه ویلې سخته جګړه روانه ده. په دغه جګړه کې تر دې مهاله درې پولیس ټپیان دي او نور مرګ ژوبلې خبرونه دوی ته نه دي رسېدلي. خو تېره ورځ وړمه ورځ وسلوالو طالبانو د په جګو پوستو باندې چې په غرونو کې موجود دي په هغو باندې بریدونه کړي وو. یو شمېر پوستو ته یې سکوت ورکړی وو، خو بیا افغان ځواکونه په دې توانېدلي وو چې دغه پوستې بېرته خپل لاسته راوړي. پرون ورځ هم په دې کې خال خال جنګ وو په سیمو باندې، خو نن شپه د جګړې تکتیک بدل شوی. د سیمې د خلکو په خبره سي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي او لاندې ولسوالۍ ته راغلي. د ولسوالۍ د عمومي لارې نه افغان ځواکونه په شا شوي دي. اوس پورې امنیت قمندان دا خبره تایید نه کړه چې ولسوالۍ سکوت کړی، خو د عامو خلکو خبره دا وه چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. بلې تکلسل
بله کلان را ته ووایي تپان صاحب چې هغه برید کوونکي څوک دي؟ اوس خو ډلې بېلابېلې دي، طالبان هم شته او داعش وسلوال هم شته. په د دې جانخیلو په حمله کې کومه ډله لاس لري؟
مجاهد طالبان ویان رسنیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي اوس د جانخیل ولسوالۍ د دوی تر کنټرول لاندې ده او د دوی وسلوال جنګیالي هلته په جګړه بوخت دي.
ډېر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال داوود تپان و چې له ګردیز ښار څخه یې راپور راکوو د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ د وضعیت په اړه، چې وایي هلته ډېره سخته جګړه روانه ده او ناتایید شوي راپورونه وایي چې دولتي ځواکونو د ولسوالۍ ودانۍ پریښې ده او له سیمې څخه وتلي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا ولسوالۍ یې نیولې ده، خو د افغانستان د امنیتي چارواکو لخوا دا ادعا رد شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره وسې نور مطالب هم لرو په د پاتې څو شیبو کې، خو د شیبه په موکړی د خبرونو لندیسته. د کندهار امنیه قمندانی وایي په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د درې دېرش یرغمل شویو ملکي وګړو د ژغورنې هڅې دوام لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په تیره یوه اونۍ کې 2012 بې اسناد افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي، چې په دې ډله کې یو شمېر کسان د پاکستان حکومت نیولي او افغانستان ته یې سپارلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د جانیخېلو ولسوالۍ په ریشپکي سیمه کې امنیتي ځواکونو 60 وسلوال مخالفین هغه مهال ووژل چې د هغو پر پوستو یې حملې وکړې. په لغمان کې پرون د واکسین د تطبیق 15 ورځنی کمپاین پیل شو، چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې به یې شاوخوا 1,60,000 هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کلو کم دي د پولیو واکسین تطبیق شي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو پرون د جرمني، فرانسې او روسیې د دولتونو له مشرانو سره د یو ویزیونی او بخی تلیفونی کانفرانس للاره پا خبرو که پر روسیه غاگ وکر چه ده اوکراین ده ختیز بیلتون پالو تا ده وصلو لورکولو داده وکری. ده ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان قطر تا لدوورزنی سفر روستا پرون خپل هیواد تستون شو. ده حسه کوله چه ده سفر پترت که لقطر سره ده سعودی عربستان پا مشری ده چو عربی هیوادونو د کرکیچ په حال کې منځګړتوب وکړي، او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د عراق د ولسمشر لمرستیال نوري المالکی سره وګوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې بهرنۍ سیمه ییزې موضوع ته. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې پرون ماسپښین یوه چاودنه وشوه، چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 26 کسان یې ووژل او له 500 زیاتې ټپیان کړل. چارواکي وایي د پیښې په مړو او ټپیانو کې پر ملکي کسانو سربیره ګڼ شمیر پولیس هم شامل دي. د لاهور ښار روغتیایي چارواکي د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي ویرېږي چې د تلفاتو شمیر لوړ نشي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې چاودنه شوې، چې د چارواکو په خبره ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لاهور ښار امنیتي چارواکي وایي چې دا چاودنه د دوشنبې په ورځ تر غرمې وروسته د لاهور په فیروزپوره سړک سبزي منډۍ ته نږدې عارف کریم آی ټي ټاور ته څرمه شوې، چې د 9 پولیسو او یوې ښځې په ګډون یې لږ تر لږه 26 کسان وژلي او تر 500 زیاتې ټپیان کړي دي.
د ژوند رنګونه
رمضان د غزنی د ولایت
د پخوا په رقم باندې شیدیاری به دیقان کولې. فصلونه د مځکه ډیرو، یو فصل به ورته شیدیاره کو، هغه عین لکه سره دغه شی وو. اوس خو یو دم دغه مځکه ته عبور کوي، بیا کود کیمیاوي ورکې مځکه ویک لکه نو کود کیمیاوي له غوب سی بتره کی. خو یوازې هغه فعلی ظاهری حالت ګوري، هغه یو فصل مدي نظر نیولې وي، هر مواد سی وي هغه ورکې، هغه خپل سمره جن واخلي، نور د انده لپاره دغه مځکه هم خرابوي، د مځکه ماهیت د لاسه ورکیږي.
خلک وایي دغه نوي ماشینالات راوتلي کار اسانه کړی، په دې باره کې څه وایي؟
کار خو اسانه کړی ده، خو په دغه صورت سره دیقان 2-3 ورځې کولبه کوي، دا پر ځان منلی ده، او ماشینالات یې په نیم ساعت کې ورته کوي هغه کولبه. خو د دغې کولبې او د هغې کولبې په کرهنه کې مؤثریت ډېر ده، هغه صحیح کولبه کوي، دغه د ماشین آلاتو مځکه کلکوي، ټکټر له لارې جخې قلبه کوي، هغه ټکټر ډرایور ته دا معلومیږي چې دا مځکه له پخوا څخه دومره کلکه سوې ده، په قلبه کې ورته معلومیږي، او دغسې خو د بیل په ذریعه خو بیخي ښه معلومیږي.
داسې تاسو په پخواني سیستم باندې خپل کښتو کار کوئ، څنګه بیا کله چې دغه د بازار کې نور شیان وینئ، یا نور دوستان هم چې له نویو طریقو نه یې کار اخیستی د کرنې برخه کې، څومره فرق لري د تاسې دغه محصولات د ول محصولاتو نه؟
ما خپله سیب له یو کال تر بل کال د خپل وطن سیب ما په خپل کور کې ساتلی، اصلي ماهیت یې له لاسه نه دی ورکړی. د دې علت څه دی چې دغه هغه پخوانی کرنیز حالات یې و، دوستانو ته به توپې لېږلې، له دغو څخه پاکستان ته هم لېږلې دي. په دغو وخت سره هندوانه ساتله کېږي، خټکی ساتل کېږي، خرابېږي زر نه، انګور یې ساتل کیږي، سیب یې ساتل کیږي. مثال په طور دغه نوي شیان چې اوس راغلي دي تاسې وساتئ په کور کې د زومې دپاره امتحانا. زه به له خپلې منطقې څخه یو شی راوغواړم، تاسې د لې راوغواړئ کی دی، تاسې به پخپله دا ثابته شي چې هغه شی نتیجه ورکوي نسبت دغه شی چې کود کیمیاوي استعمال شوی.